ته مننه او ولنه رښتیا ځکه وای چې کله چې په افغانستان کې د سهار اورس پیلېږي نو دلته چیرته چې موږ مرکزی سټوډیو دلته شپه ده نو نه یوازې زل خپل کار سره علاقه لرم بلکې ته هم لري ډیر زیاته مننه قدرمن دوستانو ته هر کله وای وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه ورته وړاندې کو او همدارنګه د یو کلی زرغګونه ډرامه هم اوریدلی شي خو پیل خبر نکو د افغانستان د دفاع وزارت وای په کندز ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډېری حمله شنډ کړي او د غلطه د نور اقداماتو نیت لري د استرالیا ګور جنرال پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام هر کله وکړ او د نیویارک په ګرمیشت ښار کې یو ډاکټر د ایبولا په ناروغي اخته کودل شوی بش پر خبرونه واورې دا افغانستان د دفاع وزارت وای په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډیر بریدونه شنډ کړي د وزارت ورو سترغه د خبره وکړه چې د کندوز د دشتیارچی او امام صاحب وسلوالانو ازادي رډیو ته ویل په دې وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او حمله زیاتې شوه خو د دفاع وزارت وای جنرال زاهر زمي وای په کندوز کې د جګړې کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی په کندوز په خاص ډول د شتیارچی ولسوالۍ کې سخت جګړې شوې دښمن هلته خپل ظرفیتونه په بشپړه توګه وکارول حمله ماتې شوې وسته جګړې کنټرول تر ډیره د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواک په تیر بیا د ملي اردو په لاس کې ده په همدې حال کې د کندوز د امنیتي قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وی په راتلونکو څو ورځو کې به د دې ولایت په نام نو ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي د استرالیا گورنر جنرال پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام هر کله وکړ د جمهور ریاست په ادامه کې ویل شوی چې د استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسګروف پرون په ارکیلا شفغنی احمدزی سره په کتنه کې ویل د اصلاحاتو د هغه پروګرام هر کله کوي چې د افغانستان حکومت په پام کې نیولی د کتنې په پای کې خاغلی کاسګروف د کرکټ هغه بیت ولسمشر شفغنی ته وسپاره چې د استرالیا د ملي ټیم غړو ور باندې لاسلیک وکړي د ویل دی په دې توګه د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم نه د خپل هواد د ټیم لا تړ سرګندوي په کندهار کې یو غیر دولتي بنسټ غواړي د ملالې میوندې قبر ورغوي د خدمن ګام د بنسټ مشر حکمت الله خدمن ازادي رډیو ته ویل د دې لپاره چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دغه پلان عملي شي هڅه کوي د قومي مشرانو په منځګړیتوب خپل کار پیل کړي
ډېر کوشش کوو چې د هغه ځای او د هغه سیمې د مشرانو سپینږیرو په منځګړیتوب باندې دغه کار ته ادامه ورکو خو هغه سره خبرې کړې مې دي چې مثبت جواب یې راته کړې دي څنګه چې دی هغه به له منځه وړي
دا میوند ملالۍ چې په یو سلو څلور دیرش کال مخکې د میوند د جګړې پر مهال لزانات ولی خود لې ودې جګړې اتل ګڼل کیږي ویل کیږي د حقیقت خبر شي د میوند په یو نام نسیمه کې پروت دی په بد وضعیت کې دی د قرغیزستان یو چارواکی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل به د منځنۍ اسیا لپاره ناوړه واقع ولري په دفاعي امنیتي او د قانون د حاکمیت په چارو کې د قرغیزستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالرحمن محمد علیف پرون د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې ویل له افغانستان د حساب ځواکونو له وتلو سره خی منځنۍ اسیا له قومي او یو لړنو رستونزو سره مخ شي د په خبره د دې عملې ونوړه پایله خی قدرت ته د طالبان رسیدل وی چې له شک پرته پر منځنۍ اسیا به یې غیزي د پام وړ وي علیف دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو له سیمایز چارواکي میروسلاف ینچا سره په کتنه کې کړې دي د قرغیزستان دغه چارواکي ویلي سیمې ته بل خطر په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتېدل او منځنۍ اسیا ته یې قاچاق دی دا نیویارک خاروال تایید کړل چې په دغه خار کې یو ډاکټر په ایبولا ناروغي اخته شوی دی دغه ډاکټر په دې ورستیو کې د بې سرحد ډاکټرانو سره د کار کول لقبل هغه سیمه ته تللی و چیرته چې د ایبولا ناروغي خبره شوی بل خو د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضی زاده هاشمی پرونو ویل چې د ایبولا په نوم د وژون کې ناروغي وایروس خی ایران ته هم داخل شي خواشومی ویل تر اوسه په ایران کې د ایبولا کوم نه خنه د لیدل شوی د خپل خبرو کې ویل د بیړنۍ معاینې لپاره یو ځانګړی لابراتوار مجهز شوی د ایران د روغتیا وزیر ویل هیواد د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره شپږ میاشتې مخکې لازم اقدامات پیل کړي دي امریکا وای کار چا د اسلامي دولت له سختري زیډل څخه تیل رونی ول خای بندیزونه ور باندې ولګویل د اقدام هدف د دې ډلې د مالی سرچینې لمن زوړل چې ویل کیږي لدی د رکه د ورس یو میلیون ډالر برابر وي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال ډیوډ کوهن چې پرون په واشنگټن کې د نړیوال سول لپاره په کارنګي بنیاد کې خبري کولې ویل چې واشنگټن وسته اسلامي دولت د ډلې د مالی سرچینو پر پیژندلو مشخصولو په شدت تمرکز کوي. د پوینا کار سوداګر شرکتونه د ترانسپورت کمپنۍ او بل څوک د اسلامي دولت د ډلې پر تیلو ولکلري باید پوه شي چې موږ په سختۍ د دوی د پیژندلو پر چارو کار کوو. کوهن ویل موږ د امکانات لرو چې دغه کسانو مخه ونیسو. د ویل چې د اسلامي دولت په نامه ډله د تیلو د خرڅلاو انسان تختونه او نورو جنایي فعالیتونو لرکه په میاشت کې په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي چې د مهم مالی مرستندویانو ملاتړ هم له ځان سره لري. د اوکران لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځانګړي څارونکي ماموریت وایي د اوکران په ختیځ کې و بې پیلوټ الوتکه په بریالیتوب سره ازمویلې. دغه غیر نظامی او دوی نورې بې پیلوټ الوتکې به د اوکران په ختیځ کې له هوا د حکومتي ځواکونو او رسپلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نازک قربان څارنه کوي. د استرالیا ساغ دغه ډرون پرون د اوکران بندري ښار ماریوپول ته نږدې وازمویل شو چې په ډونیسک سیمه کې د شخړې ساحې ته څیرمه پروت دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دوی بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کړې او تمه لري چې درېمه به هم لا لنډمهاله اوربند نه د سرغړونې د ثبتولو او د اوکراین په ختیځ کې د عمومي امن د څارلو لپاره ترلاسه کړي. د اوکراین په ختیځ کې له شپږو میاشتو راهیسې دواړه لوري په جګړه بوختي. تمه کېږي چې دغه بې پیلوټ الوتکې به سر له نن خپلې الوتنې پیل کړي. د سپتمبر د میاشتې د اوربند موافقې ګڼې سختې جګړې چې تر اوسه پکې تر 3,000 زیات کسان وژل شوي ودرولې. د نړۍ ملیاردر او بشرپال جورج سورس وای نړۍ باید د اوکراین له حکومت سره زیاته مالی مرسته وکړي څو د ژمي پر مهالې د ړنګېدو مخه ونیول شي. ښاغلي سوروس ګارډن رسپانې ته ویل چې د اوکراین ته باید زر تر زره د 30 میلیارډو په شاوخوا کې نقدي مالی مرسته برابره شي څو خپل عمومي پورونه هم ورباندې پرې کړی شي. ده ویل اوکراین دې ته اړتیا لري چې د خپل انرژۍ په سکتور کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره مرستې ورسره وشي څو په دې توګه یې پر روسیه تکیه کمه شي. سورس زیاته کړه په اوکراین کې به مالي سکوت د ناټو، اروپایي ټولنې او د امریکا لپاره یوه لویه ماتې وي. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف په یو ورځنی رسمي سفر ترکمنستان ته رسیدلی. په پرونی خبرونو کې واضح دا راغلی و چې کریموف له خپل ترکمن سیال قربان ګولی بیردی محمدوب سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، سیمه ایزو او نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. امنیتي مسایل هم د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل دي. د افغانستان په شمال کې د نامنیو زیاتېدو دواړه هیوادونه اندېښمن کړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ لاسره رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سبا په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت دغه تدابیر مو خبرو چې وایي د افغانستان په شمال کې د نامنیو د مخنیوي لپاره نیولې. د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو پرون دغه دریو وژل شو ماشومان جسدونه رسنوي ته وښودل چې په وور وسول شوي او دا نه ده معلومه چې دغه وور د چا لخوا لګېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د 14 ملکیانو وژون کې تا د مجازات په ورکولو کې باید هیڅ ډول معافیت ونه اوسي. په دې اړه ریپورت لرو. لدې مو هم خبره و چې د اکتوبر 28مه په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د فلج یا ګوزن پر ضد د مبارزې په نوم لمانځل کیږي. دا ناروغي په دې وروستیو کې په افغانستان او د پاکستان په ګڼو سیمو کې ځینې نښې لیدل شوې. دا فرا ولایت په لاشوین ولسوالۍ کې خلک د ایران د کورتلی یرغل خبره کوي او وایي چې حکومت باید د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه ریپورتر سره شریکو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې په کوټه کې پرون د جمعیت علما اسلام د ګوند پر مشر مولانا فضل رحمان باندې ځان وژونکي حمله شوې چې نو مولایت ری روغ وتلې. که وختو نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د نامنیو د مخنیوي لپاره خاص پوځي تدابیر لري. دا وزارت وروسته له دې د څرګندونه کوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو رپورټ ورکړ. سالم احمد سالی په دې اړه نور جزئیات تروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د خیبر په نامه په خپلو وروستیو عملیاتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې څو ځنګړي سیمې په نښه کړي چې نه امنی کړي او هلته د خپل فعالیت لپاره زمينه برابر کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي د ځینو سیمو لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي او په ځینو نورو سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د وی په جنوب لویدیس کې سنگین ولسوالی، د غرز د فاریاب قیصر او د بادغیس بالامرغه ولسوالی، په غزنی کې اجرستان او په کندوز کې دشترچی ولسوالی په پام کې نیول سوي وي. د دشمن د خیبر په نامه عملیاتو کې کونړ، لوګر او ننګرهار هم شامل و. د ځینو ولسوالیو لپاره پلانونه سنجول سوي، په ځینو سیمو لکه دشترچی ولسوالی کې خال خال عملیات روان دي. پورستیو کې د افغانستان په شمال کې یو لنا امنو ولایتونو کندوز ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز رسپنی په خپلې ورستۍ غنې کې راپور ورکړی چې وسلوال طالبانو یو ځل بیا د افغانستان شمال ته مخه کړې او په کندوز کې ځینې پرمختګونه هم کړي دي. د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سادی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل د دې ولسوالۍ 15% خاوره د وسلوال طالبانو په کنټرول کې ده. د کندوز د بلی ولسوالی امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی هم ازادي رادیو ته ویلي چې د چچنیا، تاجکستان او افغان طالبانو ډلې وخت نا وخت د ولسوالی پر ځینو سیمو حمله کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز په تیر بیا دشترچی ولسوالی کې سخت جګړې سوي، خو اوس د جګړې کنټرول د افغان ملي اردو په لاس کې دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په کندوز په خاص ډول د اشتارچی ولسوالۍ کې سخت جګړې سوي، دشمن هلته خپل ظرفیتونه په بشپړ توګه وکارول، حمله ماتې سوي. اوس د جګړې کنټرول تر ډیره د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواک په تیره بیا د ملي اردو په لاس کې دی. د پوځي چارو کارپوهانو ویلي د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له شپږ میاشتنۍ لانجې په استفادې وسلوالو کسانو د افغانستان په زیاتو برخو کې خپل فعالیتونه زیات کړل. افغان حکومت ویلي د امن ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي او د ناامنیو ستونزه به ډیر ژر حل کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ارګیوی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې عبدالرشید راشد چې په خاډ ستر محکمې غړی وو، د ولسمشر لخوا د ستر محکمې د نوي رئیس پتوګا یا سرپرست رئیس پتوګا ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې عبدالسلام عظیمی د افغانستان د ستر محکمې پخانی رئیس پرون استعفا ورکړه، ولسمشر پرون استعفا ومنله. اوس هم بیرته خپلو عادي رپورټونو ته راځو. د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي د غدرې وژل شو ماشومانو جسدونه پرون رسنیو ته وښودل چې په اور لولپه شي وو. د دې درې ماشومانو د سوځېدو له امله د دولتي مسؤلینو او ملکي کسانو ترمنځ مختلف نظرونه موجود دي. د هلمند امنیت امیر وایي په سیمه کې تر وسلوال برید وروسته وسلوالو یو کور ته وور اچولې، خو د سیمې خلک وایي د اعلانه د معلومه چې د دې اور له عمل څوک دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
د ماشومان د سوځېدو دغه پیښه د سه شمې په ورځ رامنځته شوې ده، خو معلومات یې لا هم په مکمل ډول نه دي څرګند شوي. د هلمند امنیت امیر سمنوال بچاګل بختیاري وایي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د نهر سراج پر سړک د شهرا د کنډک د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې، او د جنگ پر مهال په یوه خونه کې چې له وچو بوټو ډکه وه ورلګېدلې او یا درې ماشومان پکې سوځېدلي دي چې لامل یې هم نه دی معلوم شوی. هغه رسنیو ته وویل وروسته وسلوالو د سیمې خلک لمسولي او په زور یې هغوی د دې ماشومان د جسدونو سره لشکرګاه ته لېږي او دا مسله د خلکو په خلداس ورکړي چې ګوکه ماشومان د پولیسو لخوا په قصدي ډول سوځول سوي دي.
زمونږ بیدار پولیسو د شهر د کندک پولیسو متقابل جواب بیرته ورغی، په هغه کور کې چې یو هغه باندې تاروز وکړ، او وروسته د دینه د طالبانو په دستور باندې او دغه په امان سودان باندې د سپینګرو د قریا او د کلو نه راغون کړي وو، او دغه سره یو تفاهم کړی و چې دا ماشومان سوي دي. اصلا پولیس په ژوند کې دا کار نه کوي.
د دغه درې ماشومان او د یو ملامړی د چارشمې په ورځ د یوې ډلې کسانو لخوا لشکرګاه ته د احتجاج په ډول راوړل سوي وه. د حاجي جامع په نوم یو کس چې د چارشمې په شپه د پولیسو سره په جګړه کې د وژل شوو طالبانو په جسدونو پسې امنیه قمندانۍ ته راغلی و، ازادي راډیو ته وویل د ټولو پښتنو او معلوماتو سره سره په دې نه دي توانېدلي چې په خونه کې د اورلګېدنې اصلي لامل پیدا کړي. د وویل د خونې چتره شوه سوی او هلته موجود د سونګ توکي هم د جنگ پر مهال سوځېدلي دي.
په یو خونه کې وه، په خونه کې بوټي و، پرور و، خاشیه دا شام پراته و. بلانو دغه یلم نه لرو چې چا خاشه ورته والیده، کمرمۍ راغلې ده پشکیم شته ده.
یا خدایستګه و چې موږ ویل دل په مرمۍ نه دی وشت سوي سوي دی
د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاکول بختیاری ازادي رټول د چهار چمبه د شپې په ورده جګړه کې پولیس ته ځان درسېدل خو وسلواله طالبانو نه تنه وجل سوي او شمیر وسلې هم د پولیس په لاس ورغلي دي د غدري ماشومان چې عمرونه تر لسو کلونو کم ښکارېدل یو پکې نجلۍ وه په نارسراج ولسوالۍ کې د جامع الدوله نورزي د کلي خلک وایي د جګړې پر مهال یې د مسجد ملا او یو بل سپین ږیری هم په ډزو وژل سوي دي تر اوسه دا جوته نه ده چې د ماشومانو د سوځېدو په شمول د دې ملا او یوه کلیوال د وژل کېدو لامل هلته سوې جګړه ده او که د جنګ په اړخونو کې د یوه طرفه وژل سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو نهر سراج په هلمند کې یوه ناامنه سیمه ده چې اکثر وخت پکې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ درنې نښته کېږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري
دوستانو د افغانستان په اړه د نورو ریپورټونو تر خپراوي مخکې کوټې ته ځو پرون ماښام په کوټه کې د جمعیت علما اسلام د ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن هغه وخت ځان وژونکي بریدو شو چې تازه یې وي ولسي غونډې ته له وینا راوتلی و په برید کې د ځان وژونکي په شمول درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه پکې ټپیان شوي دي خپله مولانا فضل الرحمن له دې بریده روغ وتلی د کوټې نه د بارکوال میخیل ریپورټ
د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا د پنځشنبه په ورځ د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې د مولانا مفتی محمود په نامه کنفرانس وسو چې د دې ګوند تر لسو زرو زیاتو پلویانو پکې ګډون کړی وو د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن تر وینا وروسته کنفرانس پای ته ورسید خو مولانا فضل الرحمن چې د غونډې له ځایه راووت او په موټر کې روان سو همدغه وخت یې موټر ته نږدې زوروره چاودنه وسوه د چاودنې په ځای کې د جمعیت ګوند سلګونه پلویان موجود وو چې چاودنې په وینو ولړل مړي او ټپیان سمدستي د یدي مرستې دوی ادارې په امبولانسونو کې روغتون ته ورسول سول د دې مرستندوی ادارې کارکونکو باز محمد عادل وایي
تقریبا 25 منټه بالا 15 بجې باندې درسو مال چې شي د ما شاته ملګری ولیاړ وای د ماکه وسو دې ولا راو غواړه موږ شوړلو زخمیان زله پراته ول لاغوم بعد موږ زخمیان لا وخت سره سیول هسپتال ته راوړل یي وسته زخمیان تقریبا درې مړ دي
د پولیسو مشر محمد املیش رسنوي ته وویل چې دا ځان وژونکو برد وو او ځان وژونکو هڅه کوله چې د کانفرنس ځای ته ننوځي خو د کلک امنیت لامل حل ته پنه نوتلو نو بریالي سوي او چې کانفرنس پای ته رسیدلې نو دا هڅه کوله چې د مولانا فضل الرحمن موټر ته ځان ورسوي خو د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا ګمارل سوی څارندویانو مخ ونیوله او چې څنګه د مولانا موټر تیر سو د په ځان پورې تړلې شاوخوا 8 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد وچاودل د چاودنې یو عیني شاهد وایي
زمانو اسکم دې راجا دې د مکس وسوله زاله تولیاړو منو فضل الرحمن صاحب تر وته فضل الرحمن صاحب موټر شیشه ماتي سولې
په چاودنې کې د ځان وژون کې په شمول درې تنه وژل سوی او تر شلو زیات پکې ټپیانسوی چې د کوټې په دولتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي په ټپیانو کې هم د شپږو تنو حالت نازک بلل کیږي یو ټپی تند چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبدالخالق زخه سلته ولاړو د شاټ اور څنګه تزه ولاړو یو سړی رامونډه کله د مولانا صاحب ګاډی لا بیا ګاډ د کور کله هغه ولاړ په سودکی کې ورشته خودکش پټاوس په دغه بعد بیا ما شهر نه لیدل
په چاودنه کې د مولانا فضل الرحمن د موټر یو خوا په بش پړتوګه تباسوي شیشې ماتې سوي ټایرونه پنچر سوي خود رسنو ته وویل چې موټر یې مرمۍ زد وو ځکه پکې دا ملګرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی د چاودنې له امله موږ ټکان وخوړو خو بل څه موټر ته دننه رانغلل وروسته لوګی را دننه سو داسې ښکارېده چې ټایرونه وسوځېدل د یو څنګ ټایرونه هم سوځېدلي وو بیا ډرایور د یو څنګ په ټایرونو موټر د چاودنې له ځایه په بیړه مخته بوت خدای موږ ته پکې کوم زیان راونه رساوه خو د ګوند په کسانو او څارندویانو کې مو درویشت تنه ټپیان وو چې په هغوی کې دوه مړه سوي او څو تنه لکه چې مرګونه دي هڅه کېږي چې د هغوی ژوند وژغورل سي د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان امنیتي ادارو په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې د وسلوالو په خلاف کلک عملیات وکړل او تر ډیره ترهګري پکې وځپله دا حمله د هغه عکس العمل کېدای سي پر مولانا فضل الرحمن صاحب سوي حمله مش پکلک غندو مش خود دوی د کانفرنس او پخپل د د امنیت لپاره بشپړ او کلک اقدامات کړي وو پولیس او د ترهګرۍ ضد ځواک سرتیر مور کړي وو د حکومت لخوا مرمۍ ضد موټر هم مور کړي وو ځکه خو هغه وژغورل سو خو کوم څوک چې په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان دي موږ یې په غم کې شریک یو د دې چاودنې په اړه مخکې له مخکې کوم خطر او ګواښ موجود نه وو د ځان وژونکو برید مسولیت د جندولا په نامه سنی وسلوالې ډلې پر غاړه اخیسته دی د دې ډلې ویاند چې نوم یې نه دی څرګند رسنیو ته ویلي چې پر مولانا فضل الرحمن برید ځکه کړی چې وایي هغه د ډیموکراسۍ پلوی دی. د یادونې وړ ده چې پر مولانا فضل الرحمن باندې دوه ځله مخکې هم ځان وژونکي بریدونه سوي دي خو روغ رمټ ترې وتلی.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اورید. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې صفو او امواجو چې زموږ خبرونه خبريږي هر ورځ د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې اوریدل شي، خو د سهار لوونه بیا د ماخام تر وو پورې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هم د وسم تاسو د ازادي رادیو تقوا کې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د سوار لس ملکیانو وژونکو ته د مجازات په ورکولو کې باید هیڅ ډول معافیت موجود نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پر نویل هغه کسي نیولی چې په غور کې څه موده مخکې د یوسوم او ناوې په ګډون سوار لس بېګناه کسان وژلي وو. قسیم سولمل په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د ملکیانو په وژنه کې د لاسلرلو په تور نیول سوي کس ته باید د قانون له مخې جزا ورکړل سي او هیڅ ډول معافیت پکې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست په یو تازه بیان کې د هغه کس د نیول خبر ورکړ چې روان المریز کال په غور کې د ماشومان او ښځو په ګډون څوارلس ملکیان په ډزو وژلي وه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې پېښې ټول عاملین باید ونیول سي او د قانون له مخې ورته جزا ورکړل سي.
ټول مصوبین او عاملان د دغه قضیې باید ونیول شي. دا ډېر یو شدید جرم صورت نیولی دی. هغه وخت موږ ویلي په معادلت کې قانوني جزاګانې چې شمېرې په قانون کې هغه باید ورته ورکړل شي. په دې مسله کې باید هیڅ نوع معافیت او تخفیف موجود نه وي. په هغه صورت کې به دا د بشري حقوقو خپلواک کمیشن لپاره
د ملي امنیت په بیان کې د نیول سوي کس نوم جان محمد شودل سوی دی چې له پاکستان څخه غور ولایت ته د طالبانو لپاره مالی امکانات برابرول. بیان زیاتوي چې دغه کس تیرونی په غور کې ونیول سو او په خپل دا منلی چې په یاد ولایت کې د څوارلس ملکانو په وژنه کې لاس درلود. په خبرو سوي بیان کې همدارنګ راغلی چې د جان محمد په نامه د کس په 1990 کال کې په غور کې د یو جرمني سیلاني او د هغه د موټر چلونکي په وژنه کې هم لاس درلود. د دولت وسلوالو مخالفینو د روان المری اسکل د اسد د میاشتې په درېمه نیټه د غور ولایت مربوط د جرنیک په سیمه کې څوارلس مسافر له موټر وکښته او وروستی په ډزو وژل. په وژل سوي کې دوه ماشومان، درې ښځې او نهه نارینه شامل وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي له حکومت نیول سوي کس ته د جزا ورکول غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د ښځو بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون غړي مریم کوفی ازادي راډیو ته ویل چې که دا ډول کسان په یو بل بهانه بیرته خوشی سي نو دا به بیا د ملکیانو ژوند ته ګواښ پیش کړي.
اگر چنین باشه چې اینا را بگیرن و باز به واسطه
که چیرې داسې وي چې دا کسان ونیول سي او بیا ورسته په بیلابیل وستو سره خوشی سي، زه فکر کوم د دوی جرم به تکرار سي او زموږ د خلک په ځانګړي توګه ښځو ژوند ته به خطر متوجه کړي. موږ له حکومت غواړو چې دغه مجرم ته جزا ورکړي.
خدای واسي د دولت وسلوال مخالفین ندی چې ملکی وګړي وژني. څه موده مخکې د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ خلکو هم حکومت ته شکایت وکړ چې د حکیم شجاعي په نامه د یو غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشر په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان وژلي دي. سره له دې چې مخکنی حکومت په وار وار د شجاعي د نیولو امر وکړ، خو دا کس لا هم تر اوسه نه دی نیول سوی. خو دا به وکتل سي چې نوی حکومت لکه څنګه چې په غور کې د ملکي وګړو وژونکي ونیوه، د هیواد په نورو سیمو کې به د ملکیانو د وژونکو او زورونکو په وړاندې څه ډول اقدامات وکړي.
دوستانو وموریدل چې د بشري حقوقو ډلې وایي د هغه جنایتکارانو په وړاندې باید له معافیت نه کار وانه خستل شي چې د غور په ولایت کې په ولسی خلکو برید کړی دی. په دې برید کې څوارلس کسان وژل شوي وو چې د واده، یو ناوې او زوم او نور پکې شامل وو. دا د ازادۍ راډیو ده. د اکتوبر 28 په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د فلج یا پولیو پر ضد د مبارزې په نوم لمانځل کیږي. پولیو یا د کوچنیانو ګوزن چې په افغانستان کې هم ځینې پیښې لیدل شوي، یوه ساري او وژونکې ناروغي ده. په دې اړه فرشته جلال سي نور معلومات درکوي.
د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزړن د ناروغي علاج لا نسته، خو د واکسین په مرسته یې مخنیوي کېدلی سي. په هرو 200 ماشومانو کې چې په دې ناروغۍ اخته کېږي، یو یې د تل لپاره فلج کېږي او له 15 تر 10 پسلو کې مري، ځکه دغه ویروس د ماشومانو تنفسي سیستم فلجوي. د جرمنی د خبری اژانس رپورت پراواله د روغتیا نړیوال سازمان په 1980 میلادي کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن د رمنځولو لپاره یو نړیوال پروګرام پیل کړ. له هغه وخت راهیسې دا ناروغي په نړۍ کې نه نوي پسلو کې لمنځه تللي، یعنی دا چې په کال 1980 میلادي کال کې 3,500,000 ماشومان په دې ناروغي اخته و، خو په 2013 میلادي کال کې دا شمېره 4,600 ته راکښته شوه. پروان کال کې د دې ناروغۍ پېښې یوازې په دریو هیوادو کې چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا دي ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1980 میلادي کال کې دا ناروغۍ د نړۍ په 125 هیوادو کې خپره وه. د جرمني خبری اژانس وایي یو بل هیواد چې هلته د پولیو 40 پېښ ثبت شوې دي سوریه ده، ځکه په دې هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده او د پولیو د مخنیوي د واکسین پروګرام یې په بشپړ ډول ګډوډ کړی دی. په پاکستان کې روغتیایي ادارو سشکال اعلان وکړ چې لشت لږه 200 د پولیو تازه پیښې په دغه هیواد کې ثبت کړي دي. دا هم تر ډیره حده په پاکستان کې په بیامنیتۍ او په ځانګړي ډول د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوال تشدد نتیجه ګڼل کیږي. پاکستاني طالبانو په دغه هیواد کې د پولیو کارکونکو ته خبرداری ورکړی چې حمله به قرباني کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان هغه پروګرام چې غوښتل یې په نړۍ کې د پولیو تر خطر لاندې 22 میلیونه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي، د روان کال د اپریل په میاشت کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. خو هغه ماشومان چې رپورټونه وایي له سوریه څخه د بحران په ترڅ کې جرمني ته مهاجر شوي ټول ماینسوي او ویل کېږي چې په یو کې هم د دې ناروغۍ اثر نسته. په نړۍ کې روغتیایي سازمانونه د پولیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرداری ورکوي چې په ماشومانو کې په ګوزړن یا پولیو د اخته کېدو احتمال او چانس بیا زیات شوی دی. د اکتوبر 4 به د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د 1914 میلادي کال د اکتوبر 4 په امریکا کې د یونس سالک په نوم یو ډاکټر وزېږېد چې وروسته یې د پولیو ضد واکسین جوړ کړ. د ډاکټر یونس سالک د دغه ستر بشري خدمت د درناوي لپاره هر کال د اکتوبر 4 چې د ده د زېږېدو کلیزه ده په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نوري مخکې له دینه چې یو کله زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث درته وړاندې کو، پام وکړئ د دې خبرونې ورستی رپورت ته. د لوړې له مراسمو څو ورځې وروسته کله چې په ارګ کې یو شمېر مخکښو ښځو له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل، دوی ولسمشر ته وویل چې د لوړې په مراسمو کې د ده له خپلې مېرمنې څخه مننه په دې معنا ده چې جمهور رئیس په هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړی دی. د رئیس جمهور تر څنګ به آیا لومړۍ مېرمن هم له خپل مقام او زده کړې څخه په استفاده کولو سره د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي؟ د افغانستان پخوانۍ لومړۍ مېرمنې په ټولنه کې څومره فعالې وي؟ په دې حکله د ملالۍ بشیر رپورټ اورو. خو باید یادونه وکړو چې ورپسې یو کله زرغګونه ډرامه اوریدلی شي او د ډرامې له پای ته رسیدو وروسته یوسف زدران له میلمه سره د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. اوس پام وکړئ د افغانستان د لومړیو میرمنو په اړه د ملالۍ بشیر رپورټ.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د شوډو په نړیواله ورځ میرمن غنی افغانو شوډو ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. دا د افغانستان په تاریخ کې لومړي میرمن ده چې د خپل خاوند په ولسمشریز کمپاین کې فعال ونډه واخیسته. میرمن غنی د مارچ په 8 شوډو ته په خپل وینا کې وویل:
اکثریت افغانستان
تر نیمه زیات نفوس شدیدی. دا څرګنده ده دا اکثریت باید زموږ د ګران هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. شدید ډیر کفایت لري، دوی ډیر لوړ مسؤلیتونه پر خپل اوجو لري او د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي. ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمو وروسته د خپلې میرمنې په یادولو سره وویل:
در اینجا لازم میدانم
زه غواړم له دې موقع څخه په ګټه اخستلو سره د خپل ژوند له ملګري څخه زما او د افغانستان د ملاتړ لپاره مننه وکړم. دې تل د هیواد دننه د بیسې شو خلکو سره مرسته کړې ده او زه ډاډه یم چې په راتلونکي کې به هم خپل دې کار ته دوام ورکړي.
میرمن غنی په 1989 کال کې په فرانسه کې د سیاسي علومو له یو انسټیټیوټ څخه ډیپلوما واخیسته. په 1994 کال کې په بیروت کې له امریکایي پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې ماسټري ترلاسه کړه. او په 1983 کال کې په نیویارک کې له کولمبیا په هنتون څخه په ژورنالیزم کې دوهم ماسټري ترلاسه کړه. د میرمن غنی د زده کړو کچې کاري تجربه او صلاحیت ته په پام سره د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب الله وایي چې لومړی میرمن د افغانانو لپاره ډیر کار کولای شي.
زه شخصا فکر کوم چې لومړی میرمن کولای شي د افغانستان د ټولنې په رغونه کې د پوهنې، هنرونو، سپورت او موسیقي د ملاتړ لپاره ډیر لوی رول لوبولای شي. زه فکر کوم افغانان په دې برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري او د شتو د ځانګړو ستونزو د حل لپاره باید د ځوانانو سړو سره کار وسی. زه په دې باور یم چې اوس هم داسې ادارې شته لکه د سری میاشتې اداره او داسې نورې چې د زیږون پر مهال د مور او کوچنی د مړینې د مخنیوي لپاره کار کوي، خو باید د شتو لپاره روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی اسانه سي. په هیواد کې د فعالانو په وینا د افغانستان خلک په ځانګړې توګه افغان شدي د لومړی میرمنې څخه ډیر توقعات لري. د اصلاحاتو او ښه حکومتداري په برخه کې د هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود لور امینه مسعود چې مور یې د پخواني ولسمشر برهان الدین ربانی لور ده وایي د افغانستان نوې لومړی میرمن د افغان ښځو په ځانګړې توګه د ځوانانو ښځو لپاره چې غواړي د ټولنې لپاره کار وکړي یوه ډیره ښه او مهمه بیلګه ثابتېدای سي.
شې دې ویني
چې د افغانستان خلک د لومړی میرمنې رول او شخصیت مني، دا موږ ټولو ته ښه روحیه راکولای شي. د افغانستان ملکې میرمن سوریا لور شهزادګۍ هندیا د افغانستان وایي مور یې په ډیر سخت وخت کې ډیر شکار کاوه او هغه د ډیرو کارونو پیلوون کیوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې ځینې شیان د لومړي ځل لپاره کېدل.
مادرم وزیر مارس بود، البته تنخواه نمیگرفت.
زما مور د پوهنې وزیره وه، خو معاش یې نه اخیستې او په کابل بیا وروسته کندهار کې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی زما مور پرانیستې. هغه په افغانستان کې د ښځو لپاره ځانګړی لومړی روغتون پرانیستې. په دې حقله چې آیا د پخوانی ولسمشر نجیب الله میرمنی ډاکټر فتانه د هیواد په سیاسي او ټولنیز ډګر کې څه ځانګړي فعالیتونه درلودل، هیله نجیب الله وایي که څه هم د لومړی میرمنو د کار او ملاتړ په اړه ډیر څه نه ویل کیږي، په ټوله نړۍ کې لومړی میرمنې د خپلو میړونو ملاتړ کوي. د مثال په توګه کله چې زما پلار ولسمشر وو، زما مور د هغه لپاره د توان او قوت سرچینه وه. دا یو روزونکی وه او کله چې افغانستان له ډیر سخت وخت سره مخامخ شو او جګړه روانه وه، زموږ زړور جنگیالي پوځیان ډیر ټپي کېدل او زما په یاد دي زما مور به د هغوی د کورنیو پوښتنې تتله. خو دا ډیره مهمه ده چې د لومړی میرمنې کار او ملاتړ ومنل سي. امینه ضیا مسعود هم د خپلې انا د کار یادونه کوي او وایي زما انا ډېری بشری مرستې کولې. هغه په بدخشان ولایت کې د یتیمانو لپاره یو روزنتون پرانیستی و. زما له نیکه سره یې د هغه پر ډیرو ماموریتونو کې ملګریتوب کاوه او ورته سلام مشوره ورکوله. تر یو بریده چې کولای سو فعالیت وکړي هغه فعالیت کاوه. د افغانستان لومړی میرمنو تل د عادي خلکو مخې ته لږ ځان ښکاره کړی دی او د هیلې نجیب الله په وینا د دې وجه زموږ دودیزه ټولنه ده. خدا وایي اوس وخت بدل شوی دی. زما په یاد دی کله چې زه په هندوستان کې په ښوونځي کې وم او پلار مې د پناه پر مهال د ملګرو ملتونو په دفتر کې و. هغه ما ته یو لیک را لېږلې و. په لیک کې د ما ته لیکلي و چې د ښځې او نر ترمنځ هیڅ توپیر نشته او ښځو ته خدای هغومره قابلیت ورکړی دی لکه څومره چې سړو ته ورکړی دی. دا وایي که څه هم موږ د ټولنیز جوړښت احترام کوو، خو په عین حال کې موږ باید د نوي نسل لپاره له هیلو ډک راتلونکي ته لاره پرانیزو.
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدلی وو چې سلطان پریکړه کړې وه چې خپل لور زهره خوندزي کې شامل کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې آیا سلطان په خپل پریکړه عمل کوي او کنه.
ګرانو
کیگی آخ ده مر رو خطه
زوره لوره ده مکتب وقت پل مر نه پسات ایزده که
سخه پسات نپیگم پلاره سنگه وکم
لوره پلار ده دوی چه سات در تراوڑی زوی در تزده کم
او پلاره اوز ده خوب پجوب کی پیسش تدی ماتت من سات وخلا
خالور جانه بازار تچلارم بیا بیر تراوڑم یارا خزه ما تا خواه کار گوری ده ده زهره جامعه ور که چه نه نزه پخپلا مکتب تا بیایم
هوا خلا لوری دادیم کمیس تکره دیم پا بالخ بانده پروت ده
موری ده اختر بوتو نمی خورا که اوز خونه خرابی که پلار سر می پا موتر کزم
نه لوری موتر کلا دومره تیل دی چه ده تیل دکانه پوری می ورسوی مکتب تا پیکه نشو تله
وی خم
حالا ورش جامعه ده واغونده چه ده مکتب واغ دشو حسم تا دیر وقت وی خشوه وی
مو خوشحاله لورتان بیگه خوب نورته ده زهره پلاره خدای ده جنتونه ده نصیب کی چه زهره ده مکتب تا پری خودله
خزه زه خواهیم که چوک لگم ده خدای لاره خبر وی آقا به دنجون ده مکتب و ازدکر پا حق سرگی پتی نکری
یوازی سرگی پا تول نه خپلی لرگان ده مکتب تولیگی
ده خود زه پر غوا گوه حالم چه ده مکتب مخالف نوم خو زهره می مکتب تا نپری خودا
او پا دیم بیا خفایی چه والی مو پا کل که خزینه دکتر نشتا
باز که خزه شکر چلی پی غوره ده خلاص شو رختیا کور که چه پا کردی آقا بام زن سر راوڑم ده داینامو لبرکتم یو چور پی لاز سر آغلی
پلار جانا رایش اما ده مکتب جامی می آغستلی اوف پلار جانا هیله والی ندر آواتولی مکتب تمینا وقت شو
خایده زهره لوره وقتش تا را باشی لگور تا و گورا زدی خواتا دی پیتاوی تا و دریگم در تا خا
خیزه گور تا ور پسی ورزم خب لارا
خزا ورشا خدایا ترانه رازی شی زهره لور می خو دیر مکتب تا خوشحاله دا
هیلی و هیلی راوزا چی مکتب تا زو
اوهو دا خلکا چی والی جان نروانده دا با چرتاو چی پدیشین سار بیر تر آغای
سلطان ماما چند چورتی والاری
چورتی مراتا و یارا چی تازال چورتونو خلاص شوائیم
سلام علیکم سلطان ماما
والیکم سلام والی جانا چرتا تلیوی چرتا ملموی که چنگا
نه سلطان ماما ولی بیغامی دوبو وارنو از مکو خواهتوام رازا کور دکنه
نه نه نزم ولی جانا زهره مکتب تا رسوم استاس کور کده
چه؟ غالی زهره مکتب تا داخله کی؟
خو دغه سیو گانه
واو دا خود دیر خیل خبر ده
مکاو ولی جانا مکاوش پیلکه مکاو
یار سلطان ماما دا خود دیر خیل کار وکه
یار ولی جانا بزر خو خیاروام خو مغور اثره نمانل چلور می مکتب تا ولیم بس خدای ده هغه ته خیر ورکه چې زما پکرې بدل کړ
امين هغه دی هله زورم لکه چې مکتب ته تیار شوی
ولی جان لالا زهرم نور ما سره مکتب ته زی
ها دا خو ډیر ښه کار وشو زورې خوره کی مکتب ته زی ستړی مشی
او ولی جان لالا خیر وېسه
السلام علیکم
وعلیکم السلام لو یا شه آفرین بس درځی جنکو روانه گی چې مکتب ته زله خیره
یا سلطان ماما دا غل خوشاله نه جامې تنگ شوی زم د سره زم
خاطر مختشه
او راځه ولی جان لالا ته به ما بوزی کاکا به زهره
اوهو هو زوري ته د مکتب جامې دې تمره خایسته دي ورو لاری تا گوره چی لخته دی
او لوری مخته دی گوره
مول میرا تا گندلی دی ولی جان لالا
او توتا با دیم پلار در تر آوری بی ایلی دادی خوش دلاری ملگری دیم پیدا کرده
او لالا زهره ما تا ویلو چه پلار مت جامو توتا را تر آوری با
ولی جان لالا ما چه مکتب خلاص که یا معلمه که کم
شاب باس صبر چه پدی خبر خودی یو چاکلیت درکم چشو
لالا ما تیم رکا
داده دا استا زوری او دا استا هیلی
دست دی پتو خواتا درتاو شی پده لارا باندی بزر مکتب تو رسیگو
او خی خبره ده خو گوری پو پولا بازی
ایو بایده زمانو بزر
دی دیکھو کسا دل دینو داد مارایا تو تو جمال تو ساسو نہ ڈک نشی نہ لری کی گم نظر بمبا ہوا ہنورا تو بوستا سما ہوتے ہونی چا ہم دا اوپر سب تیم جان کا بیا بد سر او گورم
کی رت کلا زور لری پادو
سامدا بیا پ گورو او تو لگ رو رو بمبا ہوا ہا ماتا دکرا پتا ہے تز مرایا اچھی تو تمام بھی سیختان شو کو بھائی دا ہگا بلا بمبا ہم پدا گھر کم خراب اس اس گور شو سایا وی بمبی تر ازو
بنا تو خپل خبری کوی زتل ڈک شو لری کا
ہا لری کومی
زستڑے شوم راشا نور تا بمبا ہوا ہا
بس دے نو او بھائی دا زما یہ وڑا کیسا تل دے گرمی تا دسکلو او بنا لرو دا بڈک بیاتا دے نور سکلو نا ڈکاوا لری شا تو اس دوم رشی چیز ما ستل لری کوی وخلا
ریو بھائی دا ستر گا دے ور تلن ڈکڑا زخو در نلاڑم دامی چوکڑا
ترورې ته دا ټلویزیون پلک خو ساکر ته واچوه زه به دا ټلویزیون د بالښت په سر سم کېدم چې راونه لویږي
وا لورې ما کوه دا برق به دومره زور ونه لري چې ټلویزیون ونیسي
نه حجرې ترورې جمیل وویل دا وړوکی ټلویزیون ډېر برق نه کشوي ویل چې ټلویزیون دې که روښانه کوو بیا به له برقه هېڅ کار نه اخلئ
ښه زه خو به دا پلک ور واچوم وی نو دا شیشه یې ولې نشوه رڼا
نه پوهېږم ته صبر چې جمیل خو دلته یوه تڼۍ راښودلې وه چې هغه ووهم دا دې وشو
ماشومه دې په خوب کښې وډاروله دی شوق دی شه بسمالله دې وي
مورې وایي ټپه به بېرته ویده کېږي خدایه اوس به دا کومه تکمه سمېږي
اوف خو یو شی ورباندې وکړه چې دا غږ یې بیخي ورک شي
ښه ترورې زه ګورم
کنه ساکت یې باسم څومره بد غږ کوي
وی دا دې وشو
بس بس نور لاس مه وهه چې بېرته خراب نه شي
ته صبر چې دا ښځه څه وایي
لږ یې غږ جیک کړه
پولیو یا ګوزن یو خطرناکه او ناعلاجه ناروغي ده د دې مرض د مخنیوي لپاره په افغانستان کې هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د منځه وړلو په خاطر ملي کمپاینونه په لاره اچول کیږي د پولیو واکسین په اړه به نور معلومات له ډاکټر صاحب نه واورو
تاسو د دې ماشوم لږ تصویر ته وګورئ
وی د غلک خوراکي پخې ته وګوره
وی خدایا توبه مې کړې ده دا پخې څنګه خرابه شوي
وی خدای مو دې وساتي
ته صبر ترورې
پخې نرۍ وچه او کاږه ده د داسې مرضونو د مخنیوي لاره یوازې د پولیو دوه څاڅکي واکسین دی پولیو د ماشومتوب د دورې تر ټولو خطرناکه ناروغي ده چې د ماشومانو فلج او یا ګزن لامل کیږي چې یوازینی د مخنیوي او علاج لاره همدا د پولیو او یا ګزن واکسین کول دي او باید هر ځل ټولو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي دا واکسین وکړي
بس خیر اوسې ډاکټر صاحب
وی ترورې د تلویزیون غږ در باندې بد ولګېده څومره ښې خبرې وکړې
نه لورې زما خو له ډاره زړه وچاودېده درځه چې نازون مسۍ ته مې د ګزن واکسین وکړو
ترورې مه وارخطا کېږه لمسۍ دې دومره در باندې ګرانه ده
هو خود نو نه ده
ترورې غم مه کوه لمسۍ دې لا د څلورو میاشتو ده په همدې موده کې چې هر ځلې کلي ته واکسین راغلی ورته کړی مو دی که دې په یاد وي یو ځل جومات ته راغلی وو
اوهو رایاد مې شوه د نیم لورګانې یم چې راویستې وې
اوهوهو بل ځل بیا ته نه وې د سلطان ماما کره تللې وې د دروازې شاته راغلی وو
ښه شکر نګورې خدای دې خیر درکړي زما خو له وارخطایۍ نه هر څه هېر شوه خدایا دا څه شی وو خدای دې خیر کړي بسم الله
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مو بخیر نن بیا جمعه ده او تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې ناشپیتمه برخه له ازادي رادیو څخه واورېده د ډرامې د تیرو څو برخو څخه داسې معلومیږي چې په افغاني ټولنه کې ډیر داسې کسان شته چې علم ضرورت او د ماشومانو حق کړي، خو چې خبره یې خپل کور ته راشي نو د خپلو ماشومانو په تیره بیا د خپلو نجونو په دې حق سترګې پټوي. نن د ګران میلمه مدني فعال ډاکټر کمال سعادت سره په همدې موضوع او د حل په لارو چارو خبرې کوو. په پیل کې ډاکټر صاحب سعادت، زموږ خبرونې ته بخیر راغلی.
مننه مکو زدران صاحب.
درنو اوریدونکو، د همدې سوال اړوند ستاسې پیغامونه هم موږ ته رارسېدلي دي. په دې برخه کې ستاسې رالیږلي غږیز پیغامونه اورو او ورپسې درته د همدې خبرونې سره د اړیکو شمیرې اعلانوو.
ارپلا خان ناصرین نصابل خخا باید دا سوک چه مکتب سر مین و محبت داری او بچان مکتب تا نپری دیجه تو لامل داده چه دی دسکیلی او دا کور دا خبر نداری گی شرمی گی زکا پا خطنیسی ما چه یو دا رواج دا چه سوک لور و خور مکتب تا پری دیجه دا یو پیغور ور تپاتی گی نزدغ لامل دا چه سوک نسی کولا چه خپلا خور او لور مکتب تا واسطه گی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد بلوگر ولایت میں تاثر تماس کی جناب دا قیام دے ہر نفر تجی لا رور اخفل نور خول دا مکتب سہم منی کوی ہر دن سر دن رسی کرو کی سبا تا ماری گشی ناری نہ دا کرو تا ولای ہر تا دا قیام لرن چ بایت خول خور سلا کر ل مکتب نہ من نکری بایت مکتب تا ولای چ سبا مالی نشی ڈاکٹر شی او وطن کا خدمت کی والسلام
جان راجن تماس کے میں جناب نظر کو مکتب شول او فنونی او زمنو کے شول داز من کے تولنی نامنی تپکتو سر او توکتا نکو شی چیز ما زی علر بید بین یا پی بل سی کی یا پی دنگل جبرت کی بید لاتی
مننه اوریدونکو ستاسو څو پیغامونه او تاسو هم دا اوس هم په دې اړه خپل نظر او پوښتنه زموږ سره شریکولی شئ. شمیرې مو دي 0-922-555-0-909-2-3-540. ڈاکٹر صاحب کمال سعادت، پلومړی پیل کې تاسو ته راځو. تاسو د اوریدونکو پیغامونه هم اوریدل، ډراما مو هم اوریده، ولی باوجود د ضرورت د احساس سره سره زموږ ځینې د کورنۍ غړي خپل نجونې او ماشومان دې ته نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، تعلیم حاصل کړي. څه وجه ده؟
ښاغلی زدران، ګورې تعلیم علم زده کړې دا د اسلام مقدس دین له لارې هم په نارینه او ښځینه باندې فرض دي. هغه کسان چې هغه خپل بچی تعلیم ته نه پرېږدي، هغه د خپل مقدس اسلام نه خبره دي. هغوی نوړه کلتورونه، رواجونه، بېځایه غیرت، بېځایه ننګ چې دی هغه یې په نظر کې نیولی دی، د خپلو ماشومانو هغه اندای چې دی تباه او برباد کړی. ګورئ اسلام څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا برابر دی هغه کسان چې علم لري له هغو کسانو سره چې علم نه لري؟ نه، هیڅ کله نه. نو په دې اساس هغه جنکۍ چې هغې تعلیم کړی وي له هغه نارینانه چې تعلیم یې نه وي کړی، هغه جنکۍ سل ځلې څو چنده پې زیاته ده. نو تعلیم په ښځه او نر باندې فرض دی، لکه چې وایي سیک نالج از اٹ ٹو بی چائنا. تعلیم وکړي که په چین کې وي هم، تعلیم په ښځه نر باندې فرض دی. نو جناب زدران صاحب، آیا څوک چې خپل بچی تعلیم ته نه لیږي، دی هغوی حق تر پښو لاندې نه کوي، دی هغوی ژوند برباد نه کوي، لکه څنګه چې په ډراما کې وویل شول، لکه څنګه چې زموږ او ستاسو په جامعه کې دي ډېرې میرمنې دي چې هغه د ناروغیو له امله مړې شوې، ډېرې جنکۍ دي چې هغه د ناروغیو له امله مړې شوې. ولې؟ ځکه چې په سیمه کې خزینه ډاکټره نشته. زموږ نوړه غیرت چې دی هغه خپل میرمن نارینه ډاکټر ته نه ورولي، میرمن نارینه ډاکټر ته د خپل مریضۍ ټول احوال نشي ویلی. نو په دې اساس که زموږ او ستاسو په سیمه کې جنکۍ ډاکټرو ته ولیږو، هغه تعلیم حاصل کړي، جنکۍ مدرسو مکتبونو ته ولیږو، هغه د تعلیم حاصل کړي، هغې نه ډاکټره جوړیږي، هغې نه معلم صاحب جوړیږي، هغه به نورې میرمنې به هغې ته د خپل مریضۍ ټول احوال وایي. نو کمونس دا سوخ پلو جنکایو ته د تعلیم موقع برابر کړه اغه به ډاکټر شي دیاغه لامل به د ډیرو خلکو ژوند چې دی وژغورل شي تاسو پیږی چې دی و انسان ژوند ژغورل د ټول انسانیت د ژوند ژغورل دی نو په دې اساس زنه اغه بیزای غیرتونه چې وس مونږ او تاسو په ټولنه کې رایج دی اغه رواج لري اغه ته باید مونږ خاتمه ورکو خپل جنکایو ته اجازه ورکو چې مکتبونه
مهرباني ډاکټر صاحب زمونږ یو امشانه اوریدونکو لمړنۍ اوریدونکو خارجه پښتون زمونږ سره پاړی کې
بلې محترم زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ګران مېلم صاحب سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته خپل چې قبول یې
وکړو وعليكم السلام مهرباني امشته اړیکې نیولې خیر اوسې زمونږ نننې موضوع د مخېسته ده ان شاء الله څه نظر لري پښتنه
اوسب موضوع مې اخیسته ده کله اسلام د نظر ته وګورو کما ساده صاحب دې څه خبرې وکړي خو زه به خبرې اضافه وکم چې د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې تعلیم کوي یا دانش لري علم لري او دا هغه مثال د ژوند دی او څوک چې علم نه لري دانش نه لري دا هغه دغه دی او څوک چې علم خدای تعالی وایي او څوک چې علم لري هغه جوړ دی څوک چې علم نه لري هغه روند دی نو ظاهري روند دی او باطنی روند دی نو زما دا چې په دې باره کې د ټول من دوه د سور د ټول فلورن څخه چې پر نور خلک و تعلیم ته اصلي چې خبر خپل کو ته لاره بیا خپل په کور کې د سنتي توله نو ریو د سور دا مطرح کوي نو زما مطلب دا دی چې نظر مې دا دی چې باید هر مور هر خپل عرب مور عرب هر فلر باید خپل اولادونه خپل د خپل من د خپل نوري او تعلیم تواصلي تر څو چې پاینده کې د بل د وژو بار نه شو خپل ماشومان سره څه سلوک وکي نو زما د ساده څه پوښتنه نو یو اغایي ضرورت لري چې نو افغانستان خلک ډیر خلک په کلو په دیاتو په دستو کې وسیږي څنګه باید اغایي ورکول شي چې خلک خپل تعلیم تواصلي خپل ماشومان تعلیم تواصلي چې د دې سنتي ټولنې څخه چې دا پاسداري واجاتو د دودو دستو د مابینه او زیاده به کلو ورکی شي
خیر سه پښتون مهرباني تاسو نظر مو مخسته تاسو پښتنوم زمونږ ملما خسته ده ان شاء الله درته جواب درکوي خیر اوسې خدای پامن
جناب زدران صاحب جناب کری صاحب ډیره مننه تاسو خپل مسولیت ادا کړئ ټلیفون مو وکړئ خلکو ته مو ویل چې تعلیم فرض دی باید د تعلیم په مرمه جنکایو باندې الکانو باندې وشي همدای وصول دی همدای لار دی جناب کری صاحب تاسو ممزدګر ته مخام ته لاړ شئ په خپل کلی جماعت کې وجرا کې دا اعلان وکړي چې کوم کومي جنکای کورته نزي خپل ځوانان خپل تکړه مرمنې ځان سره ملګری کوي هغه کور چې جنکای مکتب ته نه لګي د اسلام ټول اقوال ورته وړاندې کوي هغه ته وایي چې جنکای مکتب ته ولګي خدای قران اجازه ورکړي دا ګوري تاسو وویل مونږ وایو چې هغه څوک چې تعلیم نه لري کناره نه د خزینه د پتور شپه کې ژوند کوي څوک چې تعلیم لري هغه پرانا کې ژوند کوي نو کدا سي مدني حرکتونه پیل کو لخپل کورنه لخپل غونډینه لخپل کلینه لخپل کوم ولسوالۍ ولایتنه بیا به پټول افغانستان کې مونږ تاسو تعلیم افتاه مرمنې لري خورا ډیر ضرور دی دا فرض دی فرض په اسلام کې هغه څوک چې ترخ کوي هغه په اسلام کې شک وي نو ولې مونږ فرض ترکو آی خوګو مومیندو پلرونو د کور سرپرستانو تاسو مونږ تاسو چلمون زو کو دا فرض دی هم دا شانته علم هم فرض دی
یو بل اوریدونکو اخلو احمد زای صاحب له هلمند خاړی کني ولی مهرباني په خیر راغلی بلې مهرباني تاسو غا غورو
دا ما ولای دې شم موضوع تکای دا موضوع د تعلیم په اړه چې ځکه مې نو تاسو دې څه خبرې وکړي السلام علیکم وایم
په دا
ما تعلیم او ځکه چې نو شي فرض د بچای د لاسته راوي خو اوس مې تاسو وګورئ دې خلک خوښه راګیږي دا هم دې خو شو دین یو لکه نو څه وته دې هم دا راګه په تاړه کې بیسټو د دې چې یې نه پېژنې دا یو هم ته بونه ته به چې هم پرې دې نو دا هم چې ټول خو شو الکونه ماشومان دې تعلیم ته پېژنې ځکه دا یو حق دی
خیر سه مهرباني احمد زيس مننه خدای پمن کمال صد تاسو د دې اوریدونکو پښتنه مو اوریده نظر مو اوریده په مونږ ته غږیز پیغامونه کوم اوریدونکو ولې چې ډیر کسان د بیامنې لوجې خپل ماشومان چې زړی نه پکیږي چې خدای نه خواسته کومه پیخه کې زخمی څنګه نشي ماشومان مکتب ته نه پریدي خو ځی ته نه پریدي تاسو په نظر دا څومره مناسب دی
نه به زدران صاحب جار قربان هم دا سیدا په افغانستان کې جنگونه دي په افغانستان کې ویر دی ډیر مشومان مو وژل شول قربان مشم رختیا هم داسې ده خدا چې په کور کې په لارو کوڅو کې مړکیږي خیر دی په مکتب کې دی مړشي د اسلام په لار کې دی مړشي شهیدان خو بشي یو په میړانه سره خو به مړه شي، مننه مې قربان، خو د امن دپاره هم راځئ چې کار وکړو، د سولې دپاره هم راځئ چې کار وکړو، چې بیا مو په خپل ماشوم باندې نه ویرېږو چې څوک به یې وتښتوي، چې په خپل ماشوم ونه ویرېږو چې او به وژل شي په بم کې، په بمبار، په بل په بل شي کې به ووژل شي. د ټول حالو زلو ته اړتیا لري، ګډ کار ته اړتیا لري، زحمت ته اړتیا لري. جناب صدران صاحب، یوازې د بچانو پیدا کول اړین نه دي، څوک چې بچان پیدا کوي له مخکې له دې چې بچی لوري څوک پیدا شي، د هغې د ژوند د جوړولو دپاره باید پلان ولري. آیا د هغوی دپاره د تعلیم زمینه برابرولی شي؟ نو په دې اساس زه د دغې ورور د دردېدلې زړه ته احترام لرم. خیر دی که ستاسو په سیمه کې بې امني ده، د خپلې لور د خپلې بچي دپاره بل ځای ته کډه وکئ.
په ځینو ځایونو کې مکتبونه نشته، که ښوونځي په ځایونو کې نه وي،
دا د حکومت دنده ده چې ښوونځي باید جوړ کړي. ښاغلی زدران، زموږ په کلي کې موږ ډېره مبارزه وکړه، موږ ته چا د ښوونځي دپاره ځمکه نه راکوله، ډېر قومي مشرانو لسونه پښې ښکل کړل. زما خبرې به زموږ د کوم خلک اوري، ځوانان مو راسره مرګري کړل، د کومې وا ځمکه مو هغې ته وقف کړه، هغې ته مو جوړه کړه. اول ابتدایا وه، بیا متوسطه شوه، اوس لیسا ده. بیا چا نوم نه رکولو چې د جنکیو دپاره لیسا جوړه کړو. په د کلي کوم کې یوه تکړه ښځې ورته وم ویل چې د تکړه ښځې نوم راکوي، چا نوم نه رکولو، په نوم باندې شرمېدل. حال دا چې د محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنو، د لونو او د نورو خپلوانو دوستانو هغې نومونه موږ زده دي. خو نو په دې اساس بیا موږ خپله سیمه کې د خپلې مرمنی په نوم، د ملالۍ صداد په نوم لیسا جوړه کړه. اوس هغه کې په زرګونو جینکۍ چې د سبق وایي، مدني حرکتونه وکړئ، خپلې سیمې ته خیر راوړئ.
د خپرونې وخت ډېر کم دی، خیر اوسې. تاسو معلومات کافي ډېر دي، نورې خبرې هم لرئ. یو بل اوریدونکی له قندهار څخه لرو، ستاسو نوم؟ او ډېر په خیر راغلې. زموږ موضوع انشاءالله تعقیبوي، اوریدلې دې ده؟
مننه. ډېر ښه موضوع ده، رښتیا هم تعلیم ډېر ښه دغه دی. هغه ورونه یا هغه پلرونه چې خپل په لورګانو باندې نه غواړي چې تعلیم وکړي، دغه کې احساس کې که چېرې زموږ یو ښځینه غړي د کور دغه سې مریض شي، هغه چې یو ښځه ډاکټر وي، د هغه علاج وکړي ډېر به شي، او که یو نر ډاکټر علاج وکړي، او که دوی غواړي چې یو ښځه ډاکټر د هغه دوی دغه علاج وکړي، نو دوی باید په خپلو لورو باندې، په خپلو خورګانو باندې تعلیم وکړي چې هغه دغسې یو ډاکټر ځینې جوړ شي، یو پولیس ځینې جوړ شي. یو داسې د ټولنې ضرورت لپاره ډېر ضرور.
مجاهد صاحب، زما غږ اورئ، تاسو نظر ورکړو، که ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې ستاسو په سیمه کې دا حق څومره ورکړل شوی دی؟
دار کې ډېر خلک نه غواړي خپل نارینه اولاد دو باندې، لا اکثره خلک داسې دي چې وایي مکتب نه وایي، لورګان پرېږده. نو دا ډېر کم خلک پیدا کېږي چې هغه لورګان یې مکتب ته واستوي.
یعنې ستاسو په خپلو کورونو کې هم دا مشکل شته؟ خیر اوسې، تاسو که څه موږ ته پیغام راکړو، امید چې ستاسو د پیغام سره دا مشکلات حل شي. خو خیر اوسې، مهرباني په خدای دې سپارم. ډاکټر صاحب، تاسو د اوریدونکو بیا هم د تعلیم په ضرورت باندې ټینګار کوو، که ټولنه کې مو ښوونځیو ته نجونه نه پرېښودل کېږي، او په دې اړه ننګ او غیرت کېږي، ستاسو په اند د نجونو په حق باندې څومره ظلم کېږي؟ نجونه څنګه آینده لري؟ کورنۍ ژوند بالاخره که بې سرپرسته کېږي په یو وخت کې، دا ژوند د څومره ستونزو سره مخامخ کېږي؟
ګورئ، هغه به بې تعلیمه وي، هغې ژوند به ښه نه وي، یا هغې ماشومان به ښه صحت ونه لري، هغوی به په خپلو حقونو پوه نه شي، هغوی به خورۍ زری سوال کولو ته اړتیا شي، هغه به ډېر غریبان وي. یوازې نارینه به هم نه وي چې د دوی دپاره ګټه ګوټه کوي. که چیرې تعلیم ولري، د دوی ژوند به ښه وي، هغه به ډاکټران وي، انجینران به وي، معلم صاحبان به وي، په پولیسو کې به وي، په نورو اړخونو کې به وي. چې نارینه پیسې ورته ګټي، څنګ کې به یې ښځینه هم پیسې ورته ګټي. نو که دوی په میاشت کې 1000 روپۍ ګټه کوي، یا که څومره ګټه کوي، ډبل ګټه به هغوی دپاره راځي. که چیرې تعلیم ونه لري، د دوی ژوند به په تیرو کې، په تورو شپو کې وي، هغوی به د اسلام فرض نه وي ادا کړي، همداشان نورو له نیمګړتیاو سره به مخامخ وي. په ډېرو کورونو کې ګوره، د مېرمنو غاښونه وګوره،
غخونه به خوګیږي څوک به نسوار پکېګدی په دې خلو کې څوک به څه کوي څوک به ګنځګوي خو په چی پسیما کې خزه ډاکټر نه وي زمونږ نه وړه غیرت نارینه ډاکټر ته نه ورولي څومره تکلیف په دې میرمنو باندې تیریږي زمونږ خبرې به د میرمنې اوري همداسې د خویندو کنه ګوره همداسې ده د ډېرو میرمنو غخونه درد کوي خو نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي چې نارینه ډاکټر ده په سیمه کې ښځه د غخونو ښځه ډاکټره شتانه ګوره څومره ظلم څومره زیاتی نجینا بزدران صاحب وروستۍ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې یوه جنکۍ وه مریضه وه په مریضۍ کې پلار ته ژړل چې پلار جانه ما د مکتب جمو سره خخه که ما ته کپن وانچوې ګوره سلام هغې جنکۍ ته هغې خورکۍ ته په مریضۍ کې پلار ته ژړل چې پلار جانه ما ته چې کپن په غاړه نه کې ما به د مکتب جمو کې خخوې د مکتب ټیکری مې هم سپین دی د کفن ته ورته دی پلار جانه ګورې جناب زدران صاحب باید د تعلیم سره د علم سره مینه محبت پیدا کو دا اسلامي کار دی فرض دی دا باید ادا کو د نور غیر قانوني د بیځایه غیرتونو رواجونه چې دي دا باید له منځه یوسو ټولو نه موږ غوښتنه دا ده چې دا مدني حرکت پیل کړي
خیر سو ډاکټر صاحب خبرې ډېرې دي او ستونزې هم ډېرې دي خو زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی نور اورېدونکو نه شخص له ستاسو سره هم خدای پاماني کوو بله خپرونه په 9 بجې پیلېږي او زرغونه منګل به تاسو ته د پراګ له سټوډیو څخه وړاندې کړي قدرمنو اورېدونکو زموږ سره د ماښام تر 2 بجو پورې اوسئ تر څو د ورځې د وروستیو خبرونه